السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری اژانس ویلي چې د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن په خپل ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فایق د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر د مرستیال مارکس پوتزل وروستۍ څرګندونې وغندلې. د یونما مرستیال ښاغلي پوتزل له یوې جرمنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې ویدیس هیوادونه د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. ښاغلي فایق وویل هیله من دی چې دا خبرې د ملګرو ملتونو د رسمي دریځ استازیتوبونه کړي. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. ماليزیا هلمندې چې طالبان له پهنټونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه بدل کړې. د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نور الدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ته په یو واستول لیک کې لیکلي دا پریکړه بیرته بدل کړې. د ماليزیا د لوړو زده کړو وزیر دا لیک په کابل کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارلې دی. په دې لیک کې ماليزیا د خپل هیواد د خزینه محصلینو تجربه هم له طالبانو سره شریکه کړي چې په پهنټونونو کې یې څومره درناوی کیږي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ پرون په اوکراین کې د روسیې د غیر معجب برید په ترڅ کې د وژل شوو ملکی اوکراینیانو شمیرې شریک کړي. دا سازمان وایي چې د سږ کال د فبروري له 24مې راوروسته 6,804 اتیا ملکی اوکراینیان وژل شوي او نږدې 11,000 نور ټپیان شوي دي. خو دا کمشنری ټینګار کوي چې ښایي د وژل شوو شمیر تر دې زیات وي، ځکه چې له ځینو سیمو څخه د سختو جګړو له کبله د معلوماتو ترلاسه کول ګران وي. او تجارتي شرکتونو د چین د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د قرنطین محدودیتونه یې لري کړی دي او بهرنیو ته اجازه ورکوي چې د هیواد ته سفر وکړي. تجارتي شرکتونو دا پریکړه د تجارتي فعالیتونو د بیا غوړېدو لپاره مهمه بللې ده. چین پرون اعلان وکړ چې بهرنیان کولی شي چې د جنوري له 8مې وروسته د هیواد ته سفر وکړي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو پریکړه لغوه کړي. د طالبانو له دغو اقداماتو وروسته یو شمیر خیریه موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د چارو کتونکو د کار اندېښمن کړي.
طالبان حکومت هم نیست که ولی چه همه خدمات وړاندې کړي، دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن دي.
یو شمیر کورنۍ وایي مجبور دي چې د لوڼو د تحصیل لپاره له هیواده ووځي.
زه دوه لوڼې لرم، نه غواړم چې لورګانې مې له زده کړو پاتې شي. دلته هره ورځ وضعیت خرابیږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیلې درلودې خو هر څه صفر شول.
د نیویارک په یوه څنډه کې واورې او سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ، کندهار ته مو بیایو. هلته بڼوال له کرنیزو ناروغیو سر ټکوي.
دا سپیر غوښي او دا نور مرضونه چې هر کال دغه زموږ انګور مرسته کوي، د واپسې موږ نسو کولی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. بلورتا د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن پر خپل ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړي دي. ګوترش ویلي د ښځو او نجونو د ګوښي یا غلي کولو اقدامات د یولو ایرانز او د افغانستان د خلکو د پیاوړتیا د لوی ماتې لامل کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر د طالبانو پر چارواکو غږ کړی چې ژر تر ژره پر افغان ښځو او نجونو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. ولکر ترک په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممانعت پریکړه د افغانستان او حتی د افغانستان د ګاونډیو لپاره خطرناک بللې. د ښاغلي ترک د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د عالي کمشنري د مشر ولکر ترک بیان پرون په جنوا کې خپور شو. ښاغلي ترک په دې بیان کې ویلي دي چې هیڅ هیواد نشي کولای چې په اجتماعي او اقتصادي ډګرونو کې پرمختګ وکړي او خپل نیمایي خلک له پامه وغورځوي. په دې بیان کې راغلي دي چې په ښځو او نجونو باندې دا بې بنسټه محدودیتونه به یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. په بیان کې د ښاغلي ترک په وینا دا خبر هم راغلی ده چې د ټولو افغانانو ته اندېښمن دی، خدای ویره هم شته چې دا مسله به د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا هم ستونزې پیدا کړي. د طالبانو چارواکو د شنبې پورس په کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تېره اونۍ سه شنبې پوهنتونونو ته د نجونو تګ تر ثانی امر پورې بند کړ، چې د دې په غبرګون کې په همغه ورځ د ننګرهار د طب پوهنځي نارینه او ښځینه محصلینو مظاهره وکړه او دا شعار یې بدرګه کړ چې تعلیم دې د ټولو لپاره وي. دا مظاهره بیا په کابل، هرات، کندهار او یو شمېر نورو ښارونو کې هم وشوه. په نړیواله کچه د امریکا له متحده ایالاتونو نیولې تر اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو تر سرمنشي او یو شمېر اسلامي هیوادونو د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، د طالبانو دا پریکړه وغندله او له طالبانو یې وغوښتل چې سمدستي خپله پریکړه بدله کړي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د عالي کمشنري مشر وای د طالبانو له لوري به دا وروستی فرمان چې میرمنې د غیر دولتي مؤسسو کې کار نه کوي د افغانستان د ښځو او ټولو افغانانو لپاره ناوړه نتیجې ولري. نوموړي زیاته کړه چې د غیر دولتي مؤسسو لپاره له کار څخه د ښځو ممانعت دوی او د دوی کورنۍ له عایده بې برخې کوي او له دې به یې راوګرځوي چې د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې مجبور افغانان به چې د دې مؤسسو پر خدماتو تکیه کوي لمراستو بی برخې کړي. ترک وای شزی او جون له خپل ذاتی حق څخه څوک نشي محرومولای. د طالبانو د هڅې چې دوی غلي کړي او لټولنې څخه تری تم کړي نشي بریالي کېدی. د پوینا د بندیزونه یوازې ټولو افغانانو ته زیان اړوي، د دوی ستونزې پسې زیاتوي او د دوی د هیواد د پرمختګ مخه نیسي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري د مشر ولکر ترک څرګندونه د طالبانو لوري له موسسو څخه د میرمنو د کار د ممانعت په ارتباط اوریدي. د دې بندیز په اړه د ازادي رادیو دوه تنو اوریدونکو هم څرګندونه کړي.
اکثره نجونې خځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي، دوی یوازنې ګټیالې وي، نو په دې توګه کچېری دوی په کورونو باندې کېنول شي، لدندو منسي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګوري ته شامل شي چې اوس مهال ډېر زیات لمړنۍ خوراکي مواد ته اړتیا لري. یعنی د دې وزن څه چې د پخوا په پرتله څومره وا دوه برابر بنور هم زیات شي.
کوم نو تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېر زیات موسسې کار کوي او هغه کې خوندې زمون کار کوي. هغه خوندې په اوسني وخت په اوسني شرایط کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه زمون د خوندې پر غاړه چې مونږ او تاسو ضرب کو په زر 2000 کو کا زنانه زمون خورګانی په کار کې موشي کې د څه فکر وکړه چې 1000 نفر په 1000 کورنۍ په دې نفقه برابر ولا اوس راشو د اقتصادي ستونزو ته ګورم. مخکې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، اوس داسې فکر کوي چې 90% ته دغه شمېره چې شوه لوړه شوه. نو دا به د افغانستان په ټولنې، په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته یوسي.
د ازادي رادیو د دو اوریدونکو نظرونه و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ولکر ترک وایي چې د طالبانو د امر چې خزینه کارکونکو د په غیر دولتي موسسو کې کار نه کوي افغانستان ته ډیر سخت اقتصادي زیان اړوي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو مخکنی استاد نصر الله ستانگزي څخه به واورو چې د ښاغلي ترک له دې اټکل سره هم نظر دی که څنګه.
کچېره ملګری ملتونه د خپل پالیسۍ پرانا کې اپ مجموع کې نور نړیوال سازمانونه چې د جندر یا د جنسیت مسله د خپل کارکونکو په ارتباط نیسي او همدارنګه د ځینو برخو یا سکتورونو کارونه یوازې زنانه یې که احیانا نړیوال سازمانونه دغه اصول ټینګ ونیسي او د هغې له مخې خپل بشري کومکونه په افغانستان باندې ودروي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د نړۍ د ډېرو فقیرو هیوادو په نوملړ کې راځي. په یقیني ډول چې خپله د طالبانو حکومت هم نشي کولی چې عامه خدمات وړاندې کړي، دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن وي.
یوه خو عمومي خبره ده چې که چېرته دوی بیخي کارونه ودروي د ستونزې به رامنځته کړي. بل لور ته په زرګونو افغان مېرمنې هم له کاره محرومه کیږي. د دوی محرومیت له کاره څرنګه په اقتصاد کې ونډه لري، نقش لري؟
ما په یو راپورت کې څو ورځې مخکې ولوستل چې یوازې په سلیب کې د اوو زرو تنو په شاوخواو کې مېرمنې په کار بوختې دي. نو داسې که نور محسسات مو سره حساب کړو، دا به په زرګونو شي. نو په زرګونو کورنۍ چې مېرمنو له خوا تامینېږي، په دقیق ډول په عمومي اقتصاد باندې او د کورنۍ په اقتصاد باندې به ناوړه تاثیرات ولري. بله،
نړیوال د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره بشري کومکونه کوي، کله شل میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي، کله حتی څلوېښت میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي. که چېرته دا بشري مرستې په افغانانو باندې بندې شي، د افغانۍ به څه حال وي؟
دقیقا د تیر کال د اگست میاشتې بیا تر ننه پورې د بشري مرستو په نامه چې یو لړۍ په افغانستان کې روانه ده او د دو میلیارد ډالر په شاوخوا کې ویل کېږي چې تر اوسه پورې مرسته شوې ده، که چېرې دا ودرېږي په یقیني ډول د افغانیو ارزښت به په بازار کې په شدت سره راولویږي او دا به په نرخونو باندې بد تاثیرات ولري او په نهایت کې به په عمومي ژوند باندې خپل ناوړې اغېزې وشیندي.
که بیرته د میرمنو د بندیز مسلې ته راشم، له کاره د میرمنو د راګرځولو مسله چې اوس طالبانو یې امر کړی دی، حل لاره تاسو ته څه ښکاري؟
زه فکر کوم یوازنۍ د حل لاره به دا وي چې طالبان دا خپل تصامیم چې په دې وروستیو کې د ښځو د زده کړې او همدارنګه د کار نه کولو په ارتباط صادر کړي، دا بیرته واخلي او عادي بهیر ته یې راوګرځوي او په دې ارتباط باید نور کوچني ګامونه هم پورته کړي.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی و چې د ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19, 21, 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او تحصیل تر بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ وایي پریکړه کړي د لونو د ښې راتلونکي په هدف ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي.
په افغانستان کې د نجونو پر تحصیل بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ د خپل لونو د ښې راتلونکي په هدف د کډوالۍ تکل کړي. دا کورنۍ وایي نه غواړي پر لونو یې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ ترخې تجربې تکرار شي. د کابل یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل غواړي د خپلې کورنۍ د دریو غړو سره یو ځای ایران ته ولاړ شي تر څو یې لوڼې زده کړې وکړي. دی وایي دوه لوڼې لري چې یوې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي او بلې د لومړي ټولګي زده کوونکې ده.
زه دوه لوڼې لرم، نه غواړم چې لورګانې مې له زده کړو پاتې شي. دلته هره ورځ وضعیت خرابیږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیلې درلودې خو هر څه صفر شول. په بل هیواد کې ښایي زه کار وکړم او لوڼې مې زده کړې وکړي او خپل راتلونکی جوړ کړي.
د وای د نجونو په زده کړو او تحصیل د بندیز د پای ته رسیدو هیڅ هیله ورته نه ده پاتې.
زه د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ تجربه لرم. ټولې خویندې مې او زموږ د کورنۍ نورې نجونې بې سواده پاتې شوې. ډېرې له خپلو حقونو بې برخې شوې. څه وکړو، مجبور یو. د کور هر څه مو چې لرل ومو پلورل. هیڅوک نه غواړي چې کډوال شي.
په ورته وخت کې د هرات ولایت اوسیدونکي نیک محمد وای غواړي د خپلو دریو خویندو او مور سره ایران ته کډوال شي تر څو د خویندو راتلونکي ښه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ غړي پاسپورت نه لري نو اړ دی چې په غیر قانوني لارو سفر وکړي.
سه تا از خواهرم از تحصیل باز ماندند، هر کدامشان در دانشگاه و مکتب بوده. برای ازی که اونها بتونند
درې خويندې مل از دکړو پاتې دي، د دې لپاره چې هغه از دکړې وقت یو خراتلونکي ولري مغاړیو چې د پاسپورتونو د نه درلودلو لامل په غیر قانوني لارو سفر وکړو، ترڅو موږ د خويندو راتلونکي خشي په افغانستان کې ژوند نور سخت دی،
غیر قانوني یا راه قاچاق بپیمایم. بر حال زندگی در افغانستان به کلی ناممکن و سخت شده است.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د پاسپورټ او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ویزی اخیستل تر بل هر وخت سخت شوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په میرمنو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي. د طالبانو حکومت تازه د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ښځینه محصلینو په مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو د میرمنو په وړاندې د طالبانو د حکومت په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی. افغان کورنۍ اندېښمنې دي چې له لوڼو او خویندو یې د زده کړو او تحصیل حق اخیستل شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د سړې هوا او واورو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، لارې بندې شوي او په زرګونو الوتنې لغوه شوي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د نیویارک په لویدیځ کې د بفالو په سیمه کې د سړې هوا له امله د 28 کسانو د مړینې خبرونه خپره شوي دي. د متحده ایالاتونو په نورو سیمو کې هم د اسوشیټیډ پریس اژانس راپور له مخې لږ تر لږه 24 تنه د واورو او بادونو له امله مړه شوي دي. په بفالو کې چې تېره شپه هم تر 40 سانتي مترو پورې واوره ووریده، تر دې مخکې په دې سیمه کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې 2 متره او 40 سانتي متره واوره ورېدلې وه. چارواکي وایي چې د نورو رښتونو امکان هم شته. د نیویارک گورنر کیټی هاچل چې په خپل هم د بفالو اوسیدونکي دی وایي په دې ځای کې وضعیت داسې دی لکه د جګړې سیمه چې وي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر کسان په لارو کې په خپلو موټرو کې سار دي. کوم کسان چې په بفالو کې هم مړه شوي دي هغوی اکثر په موټرو کې وو چې واورې پرې اوښتې وې. یو شمېر کسانو بیا هغه وخت ژوند له لاسه ورکړی دی چې واورې یې توژلې، او ځینو کسانو ته روغتیایي مرستې د لارې د بندېدو له امله په وخت ونه رسېدلې نو سا یې ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د مړو شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او له ځپل شویو سره یې د مرکزي حکومت له لورې د مرستو ژمنه وکړه. د واورو له امله د متحده ایالاتونو په ختیځو سمندري سیمو کې د څه باندې 200,000 کسانو برېښنا قطع شوې ده. د متحده ایالاتونو په نږدې 48 ایالاتونو کې هوا سړه ده او یخ باد لګی شي. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د دې هوا له امله په زرګونو الوتنې ځنډېدلې دي. یوازې د جمعې په ورځ 4,000 پروازونه لغوه شول.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د دغه خبرونه خبری توکي هم دومره وو. اوس هم راځو اونې خبرونه ته د ازادي رادیوي مجلې ته چې د جمی پور اس خبره شوه اوس تاسو تکرار اوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په خبرونه کې
اوس می داسیتم، اوس می داسیتم په مزي بیا وزرې متړې چپوت پات کې ګدرنا وزرې.
دنجونو د تعلیم د بندیز په تړاو د سندرخاړي نغمې څرګندونې لرو،
لکه د یو مرغ یو وزر چې نارینه ای او بل وزر ښځه ای.
دا به هم واوري چې په پېښور کې د انځورونو په ژبه له افغان جنو سره یووالی څرګند شوی. د نجیب منلی نظر می اخیسته
کله چې ښځې د سواد له نعمته محرومې هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي.
اکبر کارګر د خپل نوي چاپ شوي ناول د ارواحو له شاره فضا تشه کوي.
دلته زمان نشته، دلته لمر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته فقط یو خلاص دنیا ده.
د جلال آباد د سراج العمارت رغېدلې ماڼۍ تشه توره پرته ده
مهم شی نه خود له دالې چې کده کې یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه دا او سره یو غړه کتابخانه جوړ کړي
او په دې خبرونه کې
غوډې رشاد صاحب یادې مراج الدین پټان کوم کتاب لیکلې فوغو کې لیکلې او ساول سرمار صلی او بیا له ورسته مور صلی سو بیا مر صلی سو
نور مطالب هم درو کتر پایا را سره هنر د انسان پر عاطفه، احساس او فکر د اغیز پنځولو لپاره یا هغه ته د مفهوم د انتقالولو په هدف خلقی شي. د هنر کلمه په سانسکریت ژبه کې له دوو لفظونو جوړه شوې ده، سو د ش او نر یا نره د ښځې او نر په معنا راغلې ده. په اوستا ژبه کې د هنر په شکل استعمال شوې ده. یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې هنر د هنر لپاره دی، ځینې بیا هنر د ژوند لپاره غوره ګڼي. درې مډاله بیا وایي چې هنر دوه ډوله دی، یو ډول یې هدفمند دی لکه تراهي او معماري، بل یې لکه موسیقي او نڅا یوازې هنر زی شوي. نامتو معاصر عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي. د ده په باور دا تجربه ذاتي ده، ځکه چې تل نوی وي او په ښه شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه دی. دا دونیس په نظر شعر یو حال دی او په شعر کې شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسیدلی. اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي، شعریت یې اغیزمن کیږي. د یو شمېر کره کتونکو په باور کله چې د مشخصې ایډیالوژي څښتنان واکمنان شي، دوی هڅه کوي چې هر څه تر خپل نظر جار کړي. نو په داسې وختونو کې هنر د هنر لپاره په ټولنه کې ارزښت له لاسه ورکوي. خو نن سبا چې په نړۍ کې سفرونه د پخوا په څیر ډیر سخت نه دي، هنرمند شاید د واکمنانو له سیوري څخه له لرې ځایه او له لرې واټنه د هنر په مټ پر خپلو خلکو خپل اثر وشیندي. ډاکټر احسان الله درمل په یوه شعر کې افغان ولس د ښځو تعلیم ته هڅوي. دا شعر سندرغاړې نغمې سندره کړی دی چې په خواله رسنیو کې ډیره خپره شوې او ګڼو افغانانو خوښه کړې ده. نغمی څنګه دا شعر خپل سندری ته انتخاب کړي؟ دا سه سندری ته چې موزیک ورسره نه دی یو ځای کړي. په داړه راپورټ لرو.
اوس می دا ستم، اوس می دا ستم په مزي بیا وزرې ماتړې چپوت پات کې ګدرنا وزرې ماتړې چپوت پات کې ګدرنا وزرې
د طالبانو په بیجلی واکمنۍ سره تر ټولو زیات محدودیت د ښځو او نجونو په ژوند کې راغلی. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دې ته اړ کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي او تر خپل توانه هڅه وکړي چې د ښځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته یې تیاری راوړي، پرمختګونه یې وژلي او شاتګ ته یې مجبوره کړي لري کړي. په دې لړ کې افغان سندرغاړي هم چپه خوله نه دي پاتې شوي. د خپل هنر په مرسته یې د ښځو او نجونو غږونه د طالبانو حکومت او نړۍ ته رسولي دي. پیژندل شوې سندرغاړي خاپري نغمې تازه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګېدلو محدودیتونو ته په تاثر کې یوه سندره جوړه کړې ده. نغمې د خپلې نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې سندرې د ویلو نه مې هدف دا و چې تعلیم او زده کړه په نورو ښځو باندې فرض دی او دا حق مشتغل الله تعالی را کړی دی. دوی دی باید دا حق د نجونو سوا نخلی او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر مې وغوښتل چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواکو غوګوته ورسوم.
نغمې د سندره به ساز ویلې خو ولی
ما به موزیک ویلای د کارډو سره می ویلای د موزیک پکې نشته. په دې خاطر به موزیک ویلای د چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خو وايي په موزیک آرام ده، موسیقي آرام ده. نو خدای دې وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځې د دینجونو فور مخ خلاص کی او یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوز مخته نه زی، به تعلیم مخته نه زی، به پوهه مخته نه زی، ځکه چې شته مهمار د ټولنې او لکه دا یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر شزه ای، او که یو وزر د مرغه ماتی یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وای دی سندری شیر دی ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوزر ته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنی دوسرے چین شپارس میشتې کیږي. دوی پر خزو باندې دی بیلا بیلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشټونیت کړی دی. طالب وای اندویانو په وار وار ویل دی چې دوی اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې ده چې پر افغان جنو او ښځو د طالب حکومت د لګیدلو محدودیتونو په خبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې اعتراضونه او لار یونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
بنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بیا دمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شمایا مو بلا د تاریخ پاد رکیم زرکیم پچو د وخت نو پاد رکیم اوس می داستا اوس می داستا پمزی بیا وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی پریمیک دی چوالو زم پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز مسأله په پېښور کې د انزورونو په ونندارتون کې هم مطرح شوه. د دسمبر په 22مه د پېښور پانتون د آرت او ډیزاین څانګې له لوري د نندارتون جوړ شو. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبريال عصمت علي شاه پراپور کې.
د دسمبر په 22مه پېښور پوهنتون کې د افغانستان جنکو سره د یووالي او د افغانستان د کلتور په اړه د انزورونو د نندارتون تابع شو. نندارتون افغان کمشنریټ او د پیښور پوهنتون د آرټ او ډیزاینینګ څانګې لخوا تابع کړی شوی چې پکې د جنکو د تعلیم د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انځورونه جوړ کړی شوی. نندارتون کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکې عائشہ خان وویل چې د انځورونو یوازنې مقصد یې د افغانستان جنکو سره یووالی خودل وو.
بیسیکلی چې مونږ کوم تیم هغه په افغان ریفیوجیز باندې کنه چې افغانی ټریډیشن مونږ دی کې شو کوچ افغان کلچر پکې شو شي ټریډیشن پکې شو مونږ پکې ډیفرنٹ ډیفرنٹ خلک لکه زموږ د ډپارټمنټ ډیفرنٹ کسان پکې پورټریټس داغي جوړ کړی داغي ماشومان فیګرز جوړ کړی دي هغه ګرلز فیګرز جوړ کړی دي هغه هغه گراؤنڈ اور ٹول سیٹ اپ اور لک اپ چ اگے نہ لک داغی پورٹریٹ ا پینٹنگ نہ مونتا دا افغان افغانی یو دغراش لک
نندارتون کې د پیښور پوهنتون پاکستانی زده کوونکو هم خپل انځورونه اخو دیو. د پیښور پوهنتون استاد او د نندارتون انتظام کوونکی سونیا روف ویل چې په ټول انځورونو کې کتونکو لپاره یو ځانګړی مقصد دی. که په افغانستان کې د جنکو تعلیم دی او که نورې مسلې، کوشش مو کړی چې له خپلو انځورونو نړۍ ته خپل پیغام ورسوو.
افغان ریفیوجیز چې څنګه راغی رین سین دی هغه اوخی معاشرې ته راولي او زمونږ سټوډنټ سایډ نه یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی دا افغانانو سره. نن ویزیټرز کې افغانی راغلي او ډېر زیات هغوی کار وکتو هغوی ډېر اپریشیټ کو. دا یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی چې کم زمونږ سټوډنټس دی کې پارټیسپیشن.
نندارتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړې جامې، پیزار او نور د سنگار شیان هم ایښودی شوي وو. د افغان کمشنریټ په وینا چې د کډوالو زنانو لپاره د تربیتی ورکشاپ او هغوی ته په کاروبار کې د اسانتیاوي ورکولو پروژې هم پیل کړي دي.
د پېښور په پانتون کې مو د هغه نندارتون راپور اوریده چې د طالبانو له لوري د تعلیم د بندیز پر ضد د هنر په شبه فریاد کاوه. د ښځو ونډه په ادبیاتو او هنر کې څومره مهمه ده؟ په دې اړه مې د استاد نجیب منلی نظر اخیستی.
کله چې موږ د ادبیاتو پخته خبرې کوو یا د بلې هرې ټولنیزې پدیدې خبرې کوو، د هغې مخاطب ټولنه ده او په ټولنه کې ښځې او نر سره برابر ژوند لري. نو د ادبیاتو برخه کې هم د ښځو او د نورو توپیر ماته ډېر په ځای نه ښکاري. فکر کوم چې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې هماغومره مهمه ده لکه د نارینه ونډه چې مهمه ده.
تاسو وایئ چې نارینه او ښځې برابره ونډه لري، لیکن په ځینو کلتورونو کې، په ځینو کلچرونو کې ښځو ته ده دوم انسان په سترګه کتل کیږي. په داسې ټولنو کې هم په کار ده چې په ادبیاتو کې د دواړو برخه سره مساوي وي.
تقریبا په ټولو ټولنو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. دا د بشریت یو اصل دی له بده مرغه.
خو په ځینو کې په ډېر ټیټ سترګه کتل کیږي.
په ځینو کې ډېر، په ځینو کې لږ. په هغو ټولنو کې چې ښځې محدودې ساتل شوې دي، طبیعي خبره ده چې د تخلیق په برخه کې کار کوي. تخلیق هغوی وکړي، دا تخلیق ټولنې ته نه راوځي. یعنی ښځې به تخلیق کوي، ښځې به شعر وایي، ښځې به کیسې جوړوي، ښځې به نور فرهنګي تولیدات لري، مګر دغه فرهنګي تولیدات یې بیرون نه راوځي. دا فرهنګي تولیدات یې ټولنې ته نه وړاندې کیږي. خبره په دې کې شي چې د دې ونډه په تولید کې څومره ده. ځان چې په هرو شاعتو کې د تولید کې ونډه برابره ده، دا چې دې ونډه په پېژندل شوي تولید کې او بازار ته راوتلي تولید کې څومره ده، هلته تمن یو تفاوت شته.
همدغه بازار ته راوتلي تولید کې مثلا په ډرامه کې د میرمنو برخه، په داستان کې چې په فلم بدلیږي د میرمنو برخه، په سینما کې د میرمنو برخه، په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې فرزن له کوره بهر نه وځي، په دغه هنرونو کې برخه نه اخلي، نو ښکاره خبره ده چې په دغه ځای کې د دوی برخه کنډاو ده. همداسې
هغه طبیعي خبره ده چې کله چې ښځې د سواد له نعمته محرومه وي، هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي، هغوی نشي کولی چې ډرامې ولیکي.
که دې بل اړخ ته استاد راشو، په ادبیاتو کې، په تخلیقي ادب کې مخاطب بیا میرمنې ډېرې دي. یونان کې د شایست سمبول هم میرمن ده. څرنګه هغه اړخ کې د دوی ونډه لویه او پراخه نه ده؟
بیا هم په هغه وخت کې ښځه د تخلیق د یوې سوژې په شکل باندې تبارز کوي. یعنې ښځه د ښځې په حیث نه، او دا طبعا که څه هم د ښځو مقام ته یو څه درناوی ښکاره کوي، مګر بیا هم هغوی ته یو دویم نقش ورکوي.
که افغاني ادبیاتو ته راشو، د افغانستان ادبیاتو ته، ستاسو په باور که چیرته لنډۍ له پښتو ادبیاتو لرې شي، حذف شي، څه پکې پاتېږي یا لږ څه پکې نه پاتېږي؟
دلته ستاسو د خبرې تر شا بله خبره پټه ده چې هغې سره زه بیا ډېر موافق نه یم. هغه خبره چې ستاسو د خبرې تر شا پټه ده هغه دا ده چې لنډۍ د ښځو تخلیق دی. دا خبره ډېره درسته نه ده. لنډۍ د ټولو پښتنو تخلیق دی، لکه متلونه چې د ټولو پښتنو تخلیق دی، او په هغې کې د ښځو او د نورو توپیر ناشونی دی. البته یو شی شته ده چې هغه ژانرونه چې د انتقال لپاره ټولنیزو اړیکو ته ارتباط ضرورت لري، لکه چاربیته شوه، لکه بغته شوه، لکه غزل شو، دا هغه وخت انتقالېدلی شي چې په مجلسونو کې وویل شي، په شخصي ژوند کې کم ویل کېږي. نو طبعا په هغې کې د ښځو ونډه کمه ده، مګر په هغه تخلیق کې چې د ورځني ژوند سره تړلی لکه لنډۍ،
دلته د خدو د نرنه ونه برابر ده. نو لنډۍ که د پښتو د ادب نه وځي په دې معنا ده چې د پښتو د ادب نه یو غټ اندام هغه د منځه ځي.
که نړیوال ادب ته بیرته راوګرځم، په نړیوال ادب کې هغه ادبیات د هغه هیوادونو ادبیات چې وده یې کړې ده، په هغوی کې په وروستیو کلونو کې میرمنې ډېرې ځلیدلې دي. په کاناډا کې الیس مونرو د نوبل ادبیاتو جایزه اخلي، او سش کال په فرانسې کې هم یو میرمن د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. او د دې نوبل د ادبیاتو جایزې ته که وګورو، په تیرو سلو کلونو کې نارینه و لیکن له نړیوالې جګړې را وروسته ورو ورو میرمنې پکې زیات شوې دي، خصوصا په وروستیو درې لسیزو کې د دوی ونډه زیاته شوې ده. دا په دې دلالت کوي چې ورست تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې زیاتی شي. او که څرنګه
ورست تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه هم د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په د سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده.
خدای په دې وروستیو کلونو کې اخیستې دي، مطلب
په دې وروستیو کلونو کې جایزه اخیستې دي. او دغه جایزې د دې په معنا ده چې دوی هم ځلیدلي دي، هم پېژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاټر و. هری پاټر ډېر ښځې اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه هم په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځینو لپاره زمینه مساعده شوې، ځینو لپاره نه مساعده شوې. ګمان کوم چې ویرجینیا ولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو لپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس وګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره د دې په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پېړۍ په نیمایي کې په پنځوسمه لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعر ولیکل، لکه ګل پاچا الفت کې د ښځو شکوه په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې ځلېږي.
له ښاغلي منلي څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
نن درته د تسلیت پیغام استوم، تسلیت په دې خاطر چې تاسو می په روستۍ پیښه کې ډیر وزورولی. تاسو وزوریدلې خو زه ډیر آرام یم. زه آرام شوم، لا یو دایمي او د کلونو ولا عذاب آرام شوم، ځکه ژوند له کړونو سره مل دی. د سرو سکروټو باره دی چې انسان یې په ګوړي. البته تاسو به زما
دا د ارواحو لشاره د اکبر کارګر د نوي چاپ شوي ناول د پیل کرشي دي. شاید دا پیل تاسو ته آشنا نه وي، ځکه چې د نورو ناولونو په څیر نه دی. نو له ښاغلي کارګر څخه به واورو چې په دې ناول کې څه دي، ټول دې کتاب سره آشنا شو. لومړی به هم دا تری واورو چې د دې ناول کیسه څه ده.
دوه فکتورونه دي په دې کتاب کې. یو اروا ده، یعنی اصلي کرکټر د دې اروا ده یا ارواوي دي. او بل خبره ده چې یو خار دی. دا خار یو سمبولیک مفهوم لري. دا خار یو وطن کېدلی شي، یو جامعه کېدلی شي، یو حالت کېدلی شي، د یو جامع حالت کېدلی شي. نو په دې خاطر باندې دا لنډو زمانو کې یعنی په یو مخته کې یو زماني مخته کې دا غه خار قصه ده چې بنیادمانی په ارواو بدل شوی دي. هغه خپل ژوند له لاس ور کړی دي، هغه د خپل ماضي سره پریکون کړی دي او د خپل مستقبل نه به برخې شوی دي. دې کې نو ډېر قصې
اوریدونکو چې کله په افغانستان کې د داستان کلمه اوري ورله ورې ځین دي ترځي چې په دې داستان کې کیسه څه شي ده. نو په دغه کیسو کې که یو کیسه تاسو راته وایسي فرضاً یو کیسه څه شي ده پکې؟
په دې کې ګوره یو خبره داس ده چې مرګ دی، هر ورځ مرګ دی، هر ورځ مرګ دی او هر ورځ تفلت تل کې. یو خبره ده، بل خبره ده چې دلته یو بنجارا راغلی دی. ته بنجارا کرکټر پیژنې چې دا یو ذلیل کرکټر دی. زموږ جامع بیا د یو د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده. که کاست سیستم بکندې نو کاست سیستم د تاثیر لاندې ده په د ټولنپوهنې په لحاظ باندې. من منظور دا دی چې یو داسې سوداګر دی چې هیڅ متا نه لري خو خلک تیر باسي او خلک غولوي، خلکو ته دوکه ورکوي او خلک په نشه یي موادو روږدي کوي، خلک مخموروي. دا عوامل ټول دغه بنجاره پورې مربوط دي. یو دا خبره ده. نور زیاتره مسایل په دې کې سیمبولیک راغلي دي. سیمبولیک په دې خاطر باندې چې دا داستان دی، دا فلسفه نه ده چې واضح وضاحت ورکړ شي. دا ژورنالیستیک گزارش نه دی چې ټول شیان بربند وویل شي. نو دلته په واقعیت کې اروا د هغې دنیا نه، یعنی د مرګونو دنیا نه یا د آخرت له دنیا نه خبرې کوي. کله چې اروا کرکټر ځي مړ کېږي، هغه خلک تر بېرته راستنېږي، هغوی ته وایي چې بس زه آرام یم، یعنی زه مړ یم، زه غم او درد نه لرم. تخمن سړی چې روحي جدا شي په جسم کې بیا د غم او د درد احساس نه وي. نو په واقعیت کې مونږ وروستیو کلونو کې او دغه اوس تراژیدي وګوره، دا یعنی په دا ټوله دنیا کې د ځمکې کورې ته وګوره، څومره میلیاردونه انسانان پکې ژوند کوي. آیا د ټولو ژوند داسې دی؟ که نه، دا زمونږ یو بدبخته ولس داسې دی. او دی کې بیا هم یو عالم، یو دانشمند یختانې په دې اوږو پراته وي، هغه پښتانه ملامته کوي او هغه مثلا بل قوم ملامته کوي او دې ته نه ګوري چې دا د چا په ضد ده، دا کوچیا د چا په ضد ده. داسې دې مسایلو ته هم پکې اشاره شوې ده.
یعنی یو ډول سیاسي اړخ هم لري. او تاسو د انسانانو ویل په وروستیو راپورونو کې وویل شول چې د انسانانو شمیر په نړۍ کې 8 میلیارډو ته ورسېده. تاسو په فیسبوک کې می د دې ناول ځینې برخې په خوال وستې وي. تاسو بیلی بیلی برخې لیکلي وي او په پیل کې مو داسې فکر نه و کړی، فکر کوم چې ناول کوي به همداسې ده.
ما هغه کوم احساس چې ماته پیدا کېده د یو نیمچه لیکوال په حیث باندې، زه ځان ته لیکوال نه یم، ځکه دا غټه کلمه ده، د داسې یو چا په حیث باندې چې یو احساس لرمه، یو عاطفه لرمه او د خپل مورني وطن سره په اصطلاح باندې نه شتېدونکې رواني او عاطفي اړیکې لرم، دې هر وخت ځورولم. دا چې که څوک یې ښه بولي که بدې بولي، ما خپل احساس د کاغذ په مخ باندې پلی کړی.
کارګر صاحب، د احساس خبره تاسو وکړه چې د هرې برخې په وخت یو احساس درته پیدا شوی دی، یو څه مو لیکلي دي. احساس خو طبیعي خبره ده چې په بیلابیلو وختونو کې مختلف وي. نو دغه مختلف احساسات څرنګه بیرته تاسو سره یو ځای کړي دي چې ناول یې کړي؟
خبره دا ده چې اوله کې خو بیلي بلي برخې د ناول په برخه کې چې کله زراب تللم، ما خپل دوستان سره مشوره وکړه. هغوی ما ته ویل چې دا باید دې ما دې ته یو دغه ورکړي، یو هغه د ملایانو په خوانو دغه خبره معنا یې واحده مې ورته ورکړه. هلته یو واحده په دې معنی باندې چې دغه ټول مسایل ما د یو کرکټر د خولې نه بیان کړل، یعنی یو څه تغیرات مې پکې راوستل او داستاني بڼه مې ورته ورکړه. نو په دې خاطر باندې دغه احساس وپنځېده، یعنی عمومیت یې پیدا جنرلایز شو.
نو د ساسو ترکیب معنای واحده، د معنای واحده خو بیا په مختلفو برخو کې ممکن د ډیر تغییر باعث شوی هم وي.
که ما اوله کې ویلې یو ویونکی کرکټر یا راوی هغه روح دی یا ارواح وي، صحیح، او بل یو جامعه ده. دا جامعه که خار دی، که وطن دی او که مملکت دی، دا داستان دی. نو دا طبعا واحده معنا پیدا کوي مسله په تراژیدی باندې ده. دغه تراژیدی چې هم دا اوس جریان لري دغه تراژیدی یو انصر دی.
ل تخنیکی اړخه که چیرته برته د دې ناول مسلې تراشم زمان پکې یو نه دی او که څه هم کېدای شي چې یو څوک وایي چې نوم یې دا دی چې د ارواحو له شاره، نو طبیعي خبره ده چې د ارواحو په شار کې به زمانه له کومه شي. لیکن تاسو په دې باندې کار کړی دی په دې ناول کې چې لوستونکي ته بیا هم یوه واحده زمانه ذهن کې تدایی کی؟
ګوره هلته په ځینو ځایونو کې د زمان په باره کې خبرې شوي. مونږ هلته ویل شوي چې مونږ د داسې یو ځای نه خبرې کوو چې دلته زمان نشته، دلته لمر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته فقط یوه خړه دنیا ده او انسانان هم نشته، فقط ارواح وي لکه سیوري داسې رادبره کېږي او څوک چا سره خبرې نه کوي. دلته خپله لوستونکی دغه پیدا کوي چې دا زمان کوم زمان دی. دا زمان هم دغه وروسته زمان چې په اصطلاح د مقدساتو په نام باندې په یو ملت باندې حاکمیږي او د ملت ټول ارزښتونه په سین کې لوکوي.
د دې ناول انجام ته کرا شو، انجام یې څه شی دی؟
د دې ناول انجام دوام لري، یو رقم ته ادامه ده، مخصوصا پای نه لري،
یعنی مشخص انجام نه لري. اما لوستونکی در کولی شي چې یو انجام ته رسیدلی؟
لوستونکی باید ادبیاتو لزاوی نه دا درکی چې دا کوم انجام دلته شیطانی وسوسه کې مسلطه ده او شیطان دا جامعه او دا انسانان کومې خواته دي.
له ښاغلي کارګر څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې تاریخ ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې به تاریخ ته مخ کړو. لمړی هم ننګرهار ته ورسو. چارواکي په دې ولایت کې ژمنه کوي چې د سراج العمارت له ودانۍ څخه به د جمهوریت د زمانې له ژمنې سره سم موزیم جوړ کړي. جزئیات فريدي سيال پوراپور کې
په جلال آباد کې د سراج العمارت ودانۍ له هم په موزیم نه بدل شوې. په تیر جمهوریت نظام کې د دې ودانۍ چارې بشپړې شوې او چارواکو هغه مهال ژمنه وکړه چې موزیم به ترې جوړ کړي. د رحلا په نوم د جلال آباد یو اوسیدونکي اوسنۍ چارواکو ته د دې ودانۍ په اړه وړاندیز کوي.
دا خو ډیره تاریخي ودانۍ ده، د دې په شمول په افغانستان کې ډیره تاریخي ودانۍ دي او د ټولو عبادتو بیت خاصتن او خدغه وشي ځکه چې اندازه مون تاریخ دی او اندازه مون تاریخ بیانوي. مهم شی نه خود له دالې چې کدی یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه او سره یو غړه کتابخانه جوړ کړي نو دا شان دې سره زیبم او امدی لپاره په کارم ده خند.
سراج الامارات ودانۍ د امیر حبیب الله خان په زمانه کې جوړه شو. دا ودانۍ بیا د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وسوځول شو چې نږدې یوه پیړۍ یوازې څلور دیوالونه پاتې وو او د تیر ولسمشر اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال په 1995 کې د تلاوتو کلتور وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 55 میلیون افغانیو په لګښت چارې پیل شوې چې د طالبانو تربیا واکمنۍ لګمخ کې رغونه تکمیل شوه. دا سراج الامارات ودانۍ د یو بڼ په منځ کې ودانه شوې ده. د بڼ ته یو شمېر محصلین د دې لپاره ورځي چې په دغه غلي ځای او پاک فضا کې مطالعه وکړي. محمد زبیر چې د بڼ ته ورغلی دی په دې نظر دی چې سراج الامارات ودانۍ دی په عایداتي سرچینې بدل شي.
سراج الامارات بڼ چې تیر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوی دی او د هغه ژمنې سره چې د موزیم خلاصيږي تر اوسه پورې هغه کار بشپړ شوی نه دی. نو د اوسنی نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانستل کې تر څو د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم راشي.
په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس قری محمد حنیف وایي چې له سراج الامارات څخه د موزیم په توګه د استفادې موضوع له وزارت سره شریکه کړې ده.
آبادی رغول شوې ده، ټول چارې بشپړې شوې دي او صرف سکارونه پاتې دي چې د تمو مواد راوړو. په غیمانه وزارت خپل کارونه شروع کړي دي او هغه موزیم ده ان شاء الله هغه به التمو موزیم جوړو.
بلورته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري چارو رئیس مولوي محمد حسن خان په روستیو کې ننګرهار ته د سفر پترڅ کې ژمنه وکړه چې دا اونۍ چې د موزیم لپاره ځانګړې شوې ده د تبجر تجهیزات او اړین وسایل وپیرل شي. که سرج الامارات موزیم کېږي څه به ور وړل کېږي؟ د ننګرهار د ټولو ستره تاریخي زیرمه هډوه چې د ګندهارا لرغونی فرهنګي پلازمینې ګڼل کېده، د سیمه د جلال آباد جنوب ته په شاوخوا لس کیلومترۍ کې پرته ده. د هډې د لرغوني ټپې تاریخي جوړلې 1600 کاله پخوانیو زمانو ته رسیږي. په دې ځای کې د لومړي ځل لپاره د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د فرانسوي لرغونو پوهانو لخوا سپړنې وشوې. دا تحقیقات تر 1909 کال پورې وخت په وخت په یو ډول روان و چې یو شمېر آثار یې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول شول. دا آثار تر 1909 کال پورې د ملي موزیم په دوهم پوړ کې په خونه کې د هډې د نندارتون په نوم پرانیستي و، چې بیا تر هغې وروسته د آثار د تنظیمي جګړو پر مهال تالان شول. د افغانستان یو شمېر لرغونی آثار چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو له قاچاق وړونکو ترلاسه کړي وه بیرته افغانستان ته وسپارل، او په ننګرهار کې د هډې په فارم کې د تیرو دیرشو کلونو په ترڅ کې خپلو سره کیندونو دا لرغونی فرهنګي پلازمینه داسې کنډ کپر کړي چې نورو څېړنو ته اړتیا لري څو معلومه کړي چې څه پکې پاتې دي او که هر څه ترې تاله شوي دي.
د هډې له غونډۍ ماسله غونډۍ ته سر ورښکاره کوو. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې دا غونډۍ چې په بیلابیلو نمونو یاده شوې ده د جنو په اند تاریخي ارزښت لري. د سردې د بند اوبو په منځ کې د دغې ولاړې غونډۍ تاریخي پس منظر ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
مارسلۍ مورسلۍ مورچله اوسنۍ مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډۍ دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي، خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظر نه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل، دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوې ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل، مرچله، سنگر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لورې د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلې غونډۍ په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلی سردی اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډۍ ته ختلی او وایي د مرچلې کار خبور څخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقشې نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
څومره چې ما لیدلی ورغلی یم، د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا دا بند چې نه و په هغه ټیم کې دغه منطقه سې وه، دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو په وینا سې ده دوی په هغه ټیم کې دلې ماران او دا شیان ډېر وو. خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسلی و، بیا له هغه وروسته مورسله سوه، بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلال زی،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر 100 کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نښې نښانې لیدلې دي.
زابیب رحمان غزنی ولایت اندرلس ولایت د نګلو امه د کلی شیدن کایم د درې کلمې مخکې زور خطلایم د دې کې د سدرې څلور غټ غټ برمی دی ول سوي دی پلاس نه جوړ سوي مشنار په واسطه سوي دی ډیر زور دی نشته بر اور واچوي ډیر لری در برازي او دا چې دی وشدو د کم کم جنگ کې کاری ډیر پخوانی سی پلاس جوړ سوي د بر کار سوي د کډې په جوړ سوي مرسل د مرسی په شکل باندې او دا چې نورم کار سوي د پخوا وخت وکي
که د مرسل غونډې د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسول عبدالباری نعیمی بیا د مرسل په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډې ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کیږي.
مرسل غونډې چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پراته ده شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست وه او د اوبو د وړلو خطر یې و یعنی د غرقېدو بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردې بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند د جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
دا ازادي رادیو ادبي مجلې د پروګرام رستیو تر رسیدلیو په پاتې دقیقو کې یو کلتوري مسله راخلو. په پښتنو په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په خلکو کې پړونه یا ټکرای چې په اصل کې اشاره شزو ته ده د ډیر درناوي وړ دی. د لوی پکتیا فرهنګیان وایي کله چې د دوو لورو کلیو قومونو او خیلونو ترمنځ داسې شخړه یا ستونزه پیدا شي چې د رولې ستونزمن وي نو که د دې شخړې منځ ته ښځې ورغلي بیا څوک د یو بل په وړاندې لاس نه اوچتوي او شخړه لاس په لاس درې شي. نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري.
په پښتنو کې ګڼ دودونه داسې دي چې نه یوازې ورڅخه سرغړونه نه کوي بلکې درناوی ورته لري. د دې دودونو څخه چې تر اوسه په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول بلل کیږي او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګاروایی که د دوو جانبو لخوا سخته ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکرۍ وغوړوي دوی له خپلو غوښتنو تیریږي.
لکه څه ډول چې یوه ټولنه عقیدوي سپېڅلتیاوې لري همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونه دی ځکه دا زموږ د مور څادر دی زموږ د خور څادر دی زموږ د اورندارو څادر دی او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډیره سخته مسله هم وي کله چې خویندې که د دو قومونو ترمنځ لانجه وي جګړه وي که د دو کورنیو ترمنځ سخته نښته وي کله چې زموږ خویندې دا پړلی دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي هغه دوه قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي یا دوه کورنۍ هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیاز الله اصیل وایي د پښتنو په فرهنګ کې د پړونې ارزښت ډیر دی.
ډیر کله په دعاګانو کې هم لویان خپلو کورنیو ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتورې مکه. پړونه یا ټکرای په لویه پکتیا کې که چیرته دوه قبیلې دوه اشخاصو نه نیولي بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لویې شخړې هم ولري دغو دواړو ترمنځ که چیرته یوه ښځه چې په سر پړونه وي او دغه راځي د دوی ترمنځ واقع کیږي که ځینه خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپله جګړه دروي حتی د دوی ډېرې لویې لویې ستونزې د همدغه پړونې ته د احترام په اساس باندې حل شوي دي او حل کیږي.
د خوست یو بل شاعر او لیکوال نواب میرزای وای کله چې د پښتنو په منځ کې مرګ او درد پیښ شي نو په ننواتو کې د نارینه او پخوا کې خزی همزی او مقابل لوری عزت کوي. دای زیاتوی پړونه او ټکرې په پښتني ادب او فرهنګ کې ځانګړی ځای لري.
کله چې پښتانه په خپل منځ کې سره ووژني ننواتی ورزی مرګان ورولي او هغه مور چې ورغله هغه بیا د خپل ټکری سر نه لري چې په غاړه کې واچوي نو مړای ورته وبخي. ټکرا پړونه او ټکرای چې موږ شاعران او نور دیبانو دا په ډیر درنښت سره په خپلو شعرونو کې په خپلو لیکنو کې دوی لیکلای دی تمثیل کړای دی.
د فرهنګیانو په وینا په کوم ځای کې چې ټکرای او پړونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډیر درون چلند کوي، چوپ پاتې کیږي او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بدرد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او له حیا نه د شخړې ځای پرېږدي. همدارنګه که خزی د منازع اړخونو ته ټیکرای ورمخیته کی هغوی ځکه فورا غلی کیږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومیږي.
ښځو او میرمنو ته د درناوي له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسیده. تر بلې خبرونې مو خدای مل زحمت چې ورلته.